غرمنۍ خبری مجلې ته خراغلاست. د خبرونه نیم ساعت ده او د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. یو ځل بیا سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه تاسو ته راپورونه او مرکې وړاندې کړو، خو پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې د انفلاسیون کچه خورا زیاتیږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د مشورتي لوی جرګې په اړه تفصیلي خبرې هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
دا یو شمیر افغان سیاستوالو د مخالفت سربیره نن په کابل کې د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبدالرسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو څور اخیسته او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. بشپړ خبرونه واوري. د سولې مشورتي لویه جرګه نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو او جهادي مشر عبدالرب رسول سیافي د دې جرګې رئیس وټاکه. ښاغلی غنی د لوی جرګې د پرانستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو قرباني کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې دا لویه جرګه یې تحریم کړې وویل د جګړې پیټه د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي مشرانو. ولسمشر غنی د ده د سیاسي مخالفانو انتقادونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګه یې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده او که داسې وایي لویه جرګه یې ورته نوم نه ایښود. دا سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وربلل شوي جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په شمول تر 300 زیات کسان برخه لري چې په سولو کې ډیر شي خزې دي. ټاکل شوي چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلور ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په بیلابیلو برخو کې د مشورو په اړه کار وکړي. یو شمیر سیاسي څېرو لکه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ دولس کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. دوی انتقاد کوي چې ولسمشر غنی د خپلو ځینو سیاسي اهدافو لپاره دا جرګه وربللې. طالبانو هم دا یوه نامشروع جرګه بللې. بلخوا د افغانستان د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې مشورتي جرګه کې 3200 کسانو د غړو په توګه برخه اخیستې. ښاغلی داودزی چې د مشورتي لویې جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی. د نوموړي په وینا د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمانه چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان هم شامل دي برخه لري. که څه هم طالبانو لویه جرګه تحریم کړي، خو ښاغلی داودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه. ویل چې دا ډله مشورتي لویې جرګې ته د خلکو د ورتلو مانع شوې نه ده. په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو دوه نوي پېښې رامنځته شوې. ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلۍ اړړې په سیمه کې یو ټرافیک په ډزو وژلي. د ننګرهار د ولایت ویانا ته ولا خوږیاڼي دواړه پېښې تایید کړي او په خبرې د دواړو قضیو په تړاو پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې د جلال آباد ښار په بېلابېلو سیمو کې هدفي وژنو زور اخیستې چې له دې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ د مزل سیمه ییزې راډیو یو خبریال هم په ډزو زخمي شوی و. عمران لمر چې اوس یې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی، تر اوسه څرګنده نه ده چې د چا لخوا ولې پرې برید شوی و. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کوي چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره په مقاومت پوخته. واشنگټن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوي اتومي تړون څخه ووت، پر دې هیواد یې په تېر نومبر میاشت کې له سره بندیزونه ولګول. دا فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل بنندې وی سیمایز سرمشریزي قربان وی. په برلین کې د دې سرمشریزي یو هدف د سربیا او کاسوبو ترمنځ د ډیالوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په یوې اعلامیې کې وویل دغه غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. په تېر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضعه کړه او د کاسوو صدراعظم راموش هرادینای ویلي دغه تعرفه به تر هغو برحاله وي چې بلګراد د کاسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو ته چمتووالی نوي ښودلی. بلګراد بیا وایي چې تر هغو به دغه تعرفه نه وي لیدل شوي، کاسوو سره به نورې خبرې ونه کړي. دا خبرونه
لا زده رادیو غرمنی خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، رسره اوسئ د دې خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د لوی جرګې تالار ته مو بیایو. د ازادۍ راډیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه خبر کړي. د دې جرګې په اړه د سیاسي چارو د یو کارپو نظر پوښتو.
مخالفین چې بیا وایي چې د دې وخت نه و، یعنی زه نه پوهېږم چې کوم وخت و چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې پرون جاری کړی چې سولې په باره کې خبرې کوو.
د دې لوی جرګې په اړه مو د هیواد د بیلابیلو سیمو د خلکو نظر پوښتلی او په یو ځانګړي راپور کې په افغانستان کې د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. په دوهمه نیمه کې له کارپوهانو سره په یو ګردي میز کې د روانې لویې جرګې په اړه تفصیلي تحلیلي خبرې کوو. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي نور مطالب هم لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. خو ورځو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیل شوې ده. د دې جرګې په وړاندې خورا زیات مخالفتونه هم شوي دي، خو افغان حکومت له دې مخالفتونو سره سره د یو زیات شمیر سیاسي جریانونو په مرسته دا لویه جرګه جوړه کړه. جرګه پیل شوې ده او ویناګانې روانې دي. دا شیبه د دې لویې جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف خبرې کوي. د جرګې په تالار کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. شفق صاحب، کومې مهمې خبرې تر اوسه پورې شوې دي؟ چا خبرې کړي او تر اوسه پورې وضعیت عمومي هغه محور د خبرو پر کومه موضوع ده؟
سلام وړاندې کوم تکل صاحب ته، اوریدونکو ته. بله، په جرګه کې لویه جرګه کې خبرې روانې دي. به اول د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو دغه جرګه پرانسته او تر ډېرې په سولې باندې تمرکز وکړ او د جرګې ګډونوالو ته یې ویل چې تاسو ټولو خواوو ته معتبر یاست، د اعتماد او اعتبار وړ یاست، هم خلکو ته او هم حکومت ته. او تاسو چې څه تصمیم نیسئ او څه مشوره ورکوئ، حکومت به د سولې په برخه کې په هماغه اساس باندې حرکت کوي. دغه راز به ښاغلي جمهور رئیس وویل چې یوازنی تلاش او هڅه دا ده چې افغانستان دایمي او پایدار سولې ته ورسیږي او لویه جرګه دغه سولې ته د رسیدو په خاطر داسې یو چارچوب او چارچوکات جوړ کړي چې په هغه باندې حرکت وسي. او سوله باید افغانی سوله وي، نه بهرنی سوله، یعنی غیر افغانی سوله. جمهور رئیس سنگار وکړ چې دوی ته افغانان ته په مجموع کې د منلو وړ نه ده. پام دیال کې جمهور رئیس په یو موضوع باندې هم سنگار وکړ چې به اشاره وکړه چې ځینو سیاسيونو په دغه جرګه کې برخه وانه خسته. خو وی ویل چې دې ته هم باید متوجي وسو چې په جنگ کې معمولا فقیر خلک، مسکین خلک او بیواز خلک قربانی ورکړي، نه تر ډیره هغه کسان چې هغه په معتبر پوسټونه کې دي. د جرګي مشر عبدالرب رسول سیاف خبري کوي او هغه هم په ډیرو مسایلو خبر وکړي. یو ټینګار دا و چې په ټینګار سره ویل شي افغانستان به سولې ته رسیږي او سوله به کیږي، که څوک خوشحالیږي که څوک خفه کیږي سوله به راولو. په عین حال کې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل چې د سولې لپاره، هغه سولې لپاره چې هغه اسلام پې ټینګار کړی او هغه ضرورت دی د افغانستان او د خلکو په هغه لپاره کار وکړي او په کمیټو کې په پراخه سینه او په ډېرې حوصلې او هغه څه چې دوی له خلکو نه راوړي دي په هغه باندې تمرکز وکړي. په عین حال کې دا خبره ښاغلی سیاف هم دې ته اشاره وکړه چې د ښاغلي عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو او حکومتي چارواکو په جرګه کې برخه نه ده اخیستې. خدای هم وویل چې تېر شپه له ښاغلي عبدالله او ځینو نورو سیاسيونو سره چې برخه نه اخلي یا نه ده اخیستې په جرګه کې خبرې کړي. او په عین حال کې یو خبره دا هم وکړه چې غږ وکړه چې له هغو کسانو څخه چې په جرګه کې ګډون نه ده کړی غوښتنه کوي په هغو باندې غږ کوي چې په اختتامیه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د جرګې برخه واخلي. نو ښاغلي سیاف هم تر ډېره د سولې په موضوع باندې له اسلامي اړخه او دغه راز د سولې په موضوع کې د الله سره ورنو او د خزو په حقوقو باندې خبري وکړي چې په اسلام کې هیڅ ممانعت د انتخابات نشته ویل او دغه راز د خزو له حقوقو سره نه یوازې چې اسلام سره په ټکر کې نه دي بلکې اسلام له هر بل اصول او قانون به خزو ته ډیر حقوق الفوري.
شفق صاحب غوړم دې جرګې لا عمومي وضعیت نه یو څه رڼا په واچوي چې اوریدونکو خبر شي. دلته خو به له شک چې هغه ګوندونه او سیاسي کړي چې دا لویه جرګه تحریم کړي دا یا وینو غوښتل چې په دې جرګه کې برخه واخلي، د هغو استازي یا هغو ته نږدې کسان خو به خامخا یا له مرکز او یا له ولایتونو حتمن وي، اوغو دغو عکس العملونه یا دغو دغه عمومي وضعیت په لویه جرګه کې څه ډول د ولسمشر د خبرو پر وړاندې یا خبرګونونه څه ډول ودی ولسمشر د خبرو پر وړاندې او یا هم د ولسمشر د پریکړې په ارتباط او همدارس د جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په اړه چې په یو ډول سره د یو زیات شمیر مجاهدینو اجماع د لځان سره د لوی جرګې ته راوړې ده، د سیاق سلمالونو سره تاسو کله چې مخابره کولې لاستازو سره مخامخ شوي؟
نو په مجموع کې د جرګې فضا خو ډیره ښه ده او هم د جمهور رئیس خبرې کومې ویلې او هم د خپل سیاف د جرګې د ګډونوالو له خوا په چکرکو سره بدرګه کیږي، یعنی هغه ټول یو ډول سره خوښي څرګندوي. په عین حال کې کله چې مخکې لغنه چې د سولې مشورتي جرګه پیل شي، لغنه مخکې مونږ چې ځینې استازي چې دلته وو او هغه روانو جرګې ته، نو هغه سره چې مونږ خبرې وکړلې هغوی ټولو ویل چې صحیح ده، ځینې اختلافات شته، ځینې مخالفتونه شته، په کابل کې دغه رخصتي او تدابیر له عمله ځینې مشکلات شته، خلک په تکلیف شوي دي، کېدای شي خلکو ته مالي زیانونه هم وکړي، ولی په مجموع کې دوی خوشبیني څرګندوله او دا یې ویل چې له سولې پورته هیڅ شی هم نشته او که چېرې مونږ دغه جرګې له طریقه سولې ته رسیږو دا به تر ټولو دغو زیانونو او دغو اختلافونو به دا پورته وي. نو ټینګار یې همدا و، خوشبیني هم درلوده چې دوی وتوانی کې یوې ښې نتیجې ته ورسیږي او یوه ښه مشوره حکومت ته په دې برخه وړاندې.
او یو ورسته پښتنه چې ډیره هم ضروری ده چې اوریدونکو په پوښي، تاسو د نننه د لوی جرګې په خیمه کې شفق صاحب، د باندې امنیتي وضعیت یا د جرګې په شاوخوا کې امنیتي تدابیر څنګه دي؟
نو امنیتي تدابیر خو په مجموع کې ډیره شدید په کابل کې، په مجموع کې په کابل ښار کې، په تیر حکومت ساحه کې چې د لوی جرګې خیمه د عبدالتاسادی د ټول سیوی دي، دلته خو تدابیر ډیر شدید دي، هر څوک نه پریښودل کیږي، کوم موټر او کوم کسان چې اسناد ولري او ځانګړي کارتونه هغوی پریښودل کیږي، نور کسان په مجموع کې سخت تلاشي کیږي، کوم کسان چې کور نه دي او دغه لارې هم په چې دغه جرګې سیمې ته غځېدلي دي، په دې کې هم څو څو کمربندونه د امنیتي ځواکونو سره ده. په عین حال کې د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس داوودی هاب یو بل خبره هم کړه چې د دې ترڅنګ چې 3200 کسانو په دغه جرګه کې برخه اخیستې، دوی ویل چې لږونه او یا تاسوګونه کسان نو مشران چې راغلي هغوی دغه کارتونه نه لري، هغوی هم د باندې منتظر دي او غواړي چې دغه جرګه کې برخه واخلي. تمایل ورته دومره زیات او دوی ویل چې دای به
ډیره زیاته مننه نسیم شفق. قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې د لوی جرګې له خیمې نه د روانې د سولې د روانې مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه موضوعات لرو. تاسو به له وروستیو جریاناتو هم خبر کو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې پر ایران د بندیزونو له کبله په دې هیواد کې انفلاسیون یا د پیسو پارسوب تر 40% پورې لوړېدای شي. IMF دا وړاندوینه په داسې حال کې کوي چې ایران بیا ګواښ کړی چې ښایي د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون نه ووځي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی، په دې اړه د نور تفصیل پوښتنه ترې کوو. نوري صاحب، د پیسو نړیوال صندوق یا د IMF د دې اټکل په اړه راته ووایي چې څه یې ویلي دي او په کومو اساساتو باندې دا اټکل یې کړی.
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم لنډه یادونه وکړه، د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF دغه وړاندوینه د ایران د اقتصادي خراب وضعیت له کبله، چې البته عمده دلیل هم د امریکا بندیزونه دي، د ایران د اقتصادي ودې په باب کړی ده. IMF وایي په داسې حال کې چې ایران د امریکا د بندیزونو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د هیواد اقتصادي وده به روان میلادي کال په سلو کې شپک او روسیا او د انفلاسیون کچه به هم 40% لوړه شي. ورسره هغه چې د امریکا متحده ایالاتو د تیر کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال لا ټومی تړون ووت، پر د هیواد بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د تیلو پر سکتور چې د هیواد د عوایدو یو عمده سرچینه ده، د تیر کال د نومبر له میاشتې د امریکا بندیزونه جاري شوي دي. د دغو بندیزونو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشت په 21 هم سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هغو شپږو هیواد نوته نور معافیت نه تمدیدوي چې له ایران څخه تیل پیری او غوړي چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. د منځني ختیځ او مرکزی آسیا لپاره د نړیوال وجهي صندوق مسول جهاد آزور نن وویل چې له ایران څخه د تیلو واردونکو ته د معافیت نه تمدیدو سره به د ایران اقتصادي وضعیت لا خراب شي. جهاد دغه راز وویل د امریکا د بندیزونو په بیا لګولو او د دغه معافیت په لرې کېدو سره به د ایران اقتصادي وده اغیزمنه او اقتصادي تورم یا انفلاسیون به هم په سلو کې 40% لوړ شي. بله تکل صاحب.
بله نوري صاحب، ایران د امریکا د فشارونو په اړه او دا چې وایي چې دا ګواښم کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووځي، دا ګواښونه څنګه کوي، په څه اساس کوي او څه وایي چې یعنی څه کولای شي؟
ایران د دې مخکې هم ګواښ کړی و چې د هرمز تنګی به وتړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه به ووځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بیا دغه ګواښ تازه کړ او ویل ښایي هېواد د امریکا لخوا پر تهران د بندیزونو په زیاتېدو سره د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړونه ووځي. ایران د دې تړون یو غړی دی. ایراني رسنیو پرون یکشنبه د ښاغلي ظریف په حواله راپور ورکړی چې ایران د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي له تړون څخه د وتلو په ګډون ګڼ نور انتخابونه هم لري او چارواکي په هغو باندې غور کوي. البته په دې برخه کې نور جزئیات نه څرګند کړي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشن بی خبره شوه هم پر ایران د امریکا د فشارونو یادونه وکړه. ظریف وویل دی باور لري چې پر ایران د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار د راوړلو نیت چې هدف د ایران په ګوندو کول دي هغه به له ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریاس نوري و چې د پیسو د نړیوال صندوق د وروستي اټکل په اړه جزئیات اورول. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو له کبله د ایران په ایران کې د پیسو ارزښت خای رقم شي، یعنی انفلاسیون یا د پیسو پرسوب خای تر څلوېښت سلنه پورې لوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته ورزو د سولې د مشورتي جرګې اړوندو خبرو اترو او راپورونو ته د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدي د سولې د مشورتي لوی جرګې یو ګډونوال دی. ښاغلی سعیدي وایي نه د جرګې په موافقینو کې دی او نه په مخالفینو کې، خو ښاغلی سعیدي اوس هم د لوی جرګې په تالار کې ناست دی او په دې جرګه کې ګډون کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن له ښاغلي سعیدي سره مرکه کړې ده.
د لوی جرګې په تالار کې ناست یم، تحریم کوونکی نه یم، اما داسې نظر مې دا ده چې جرګې ته ګورو چې د ملي ګټو په اساس فیصله کول ورسره یو، چې د ملي ګټو په اساس فیصله نه کول ورسره نه یو، یعنې موږ تصمیم ته انتظار یو.
استاسی دغه د جرګې د وخت په اړه مخکې له دې د یو شمېر مخالفینو لخوا ویل شوی دی د جرګې چې دغه جرګې وخت نه و، باید یا د سولې د هڅو په سر کې جوړه شوی و او یا دا چې نتایج اعلان شوی ول. د جرګې د وخت په اړه استاسی نظر څه دی؟ دا وخت و چې جوړه شي
حکومت دا وایي چې موږ جرګې د دې لپاره دایر کړی چې د سولې اجنډا به معلوم شي، د سولې سرنوشت به معلوم شي، د سولې ټکي به معلوم شي. حکومت دا خبره کوي بیان و مخالفین چې دی اپوزیشن کې دی هغه وایي چې د دې وخت نه وو، یعنې زه نه پېږم چې کوم وخت وخت وو چې سړی ظاهر کړي. اوس حکومت وایي د دې پر موږ جاري کړی چې سولې په باره کې خبرې کوو. هغه اجنډا ګانم چې به ولوستل اوس په کتابچه کې اجنډا لیکلی چې یوازې د دې جرګې بس ټول د سولې په باره کې دی، نور اجنډا ګانې نه څه پکې.
تاسو سره تر اوسه پورې اجنډا نه ده شوی که شوی سعیدي صاحب؟
اجنډا لیکل شوی چې ټول بحثونه په دې جرګه کې د صلح د پاره دي. بیا نو فکر کوم چې لس بجې رئیس جمهور غني به راشي، بیانې به ورکړي، وروسته بیا نو کمیټې ټاکل کېږي. یو شل یا دېرش یا هر څومره چې کمیټې ټاکل کمیټې بحث کوي چې په آخر کې بیا نو داسې معلومیږي چې اجنډا نه چې دا جرګه درې ورځې نه ده، څلور ورځې ده، یعنې د پنجشنبه ماسپښین به خلاص شي.
یعنې تاسو به څلور ورځې دغه جرګه تعقیبوئ سعیدي صاحب؟ بعد هغې نه
بیا نو زه تکراروم، زه پوهېږم چې زما اواز پخشېږي، زه وایم چې زه انتظار یم چې رئیس جمهور څه وینا کوي، تصامیم څه ده،
یعنې پرانیستونکې غونډه ته معطل یې سعیدي صاحب؟
یا یا ګوره، زه ګورم چې د وطن په ګټه وو، فیصلې په ګټه وو، زه تر اخره پورې دفاع کوم، ولاړ یم چې جرګه فرمایشي وو، بیا نو زه نه پاتې کیږم د دیو افغانستان دیو بچې په سفر.
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدي وو چې د لوی جرګې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له تالاره د ټلیفون په لیکل ازادي راډیو سره خبرې کولې او د دې جرګې په اړه خپل نظر څرګنداو. قدرمن اوریدونکو، بیا هم د لوی جرګې په اړه نور مطالب لرو. خدا شیبه ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
افغان صنعتکاران وایي د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. د افغانستان د صنعتکارانو رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزه د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره د صنعتکارانو له پرله پسې ناستو وروسته حل شوه. دا یو ښه بدلون و، صنعتکاران لاس په کار شول. یوه اونۍ کېږي چې د سرخی پله په صنعتي پارکونو کې څلېرویشت ساعته کار روان دی. هیله من یو چې برېښنا د کمښت ستونزه په ولایتونو کې هم حل شي. نوموړي وویل چې د دغې ستونزې د هواري لپاره صنعتکارانو هم همکاري کړې او د برېښنا د تولید په برخه کې به پانګونه وکړي. اوسمهال د کابل د سرخی پله په صنعتي پارک کې شپږ سوه فابریکې فعالیت کوي چې نږدې پنځوس زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. په هرات کې د کورنی صنایعو د پنځم نندارتون په جریان کې بیلابیل تړونونه لاسلیک شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال توریالی غوسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه د الکولي مشروباتو، قالینو، مرمرو او نورو برخو کې شوي دي. په دغه نندارتون کې د بیلابیلو شرکتونو د نمایندګیو لپاره په کور دننه او بهر بیلابیل هوکړ لیکونه شوي او د خوراکي موادو په برخه کې هم هر یو قرارداد له سلو زرو ډیر ارزښت لري. دغه نندارتون د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو کې د بازار موندنې په هدف جوړ شوی چې په 210 غرفو کې کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. یاد نندارتون به شپږ ورځې دوام وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په پاتې برخه کې بیا هم د سولې د مشورتي لوی جرګې مسأله څېړو. کابل نن د سولې د مشورتي جرګې کوربه دی. افغانستان د جرګو اوږد تاریخ لري او په بیلابیلو وختونو کې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او کړکیچونو پر مهال لویو جرګو د ستونزو ته د اواری لارې موندلې دي. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته دا پنځمه لویه جرګه ده چې جوړیږي. دا چې دغو جرګو څومره اغیزې درلودې او پایلې یې څه وې، اکرام الله اکرام پې دا راپور برابر کړی.
لویه جرګه چرته چې د هیواد د لویو ستونزو د حل په موخه پریکړې کیږي. کابل یو ور بیا د سولې د همداسې یوې لویې جرګې کوربه دی چې هدف یې د تیر 40 کلنې جګړې پای ته د حل لارو موندل دي. د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون ویلي دي چې د سولې په دې لویه مشورتي جرګه کې نږدې 3000 کسان برخه لري چې 30% یې مېرمنې دي. دا په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې شپږمه جرګه ده چې د هیواد د مشرانو د ټاکلو، اساسي قانون او بهرنۍ نړۍ سره د اوږدمهاله اړیکو د جوړولو او داسې نورو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په تړاو جوړېږي. په 2002 میلادي کال کې استراری لویه جرګه چې حامد کرزی د افغانستان د انتقالي ادارې مشر وټاکه. یو شمیر سیاسي کارپوهان باور لري چې د استراری لویه جرګې په پایله کې د کابل یو ور بیا له نړۍ سره په سیاسي او ډیپلوماتیک ډول وتړل شو. د راپورونو په اساس په دې لویه جرګه کې 1400 کسانو برخه اخیستې وه. له دې وروسته په 2003 کال کې په افغانستان کې د اساسي قانون د تصویب لویه جرګه جوړه شوه چې د راپورونو په اساس نږدې 1500 کسان یې ګډون والو. یو شمیر قانون پوهان د دغه جرګې جوړېدل ځکه د افغانستان لپاره مهم بولي چې له لارې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت لپاره اساسي قانون جوړ شو. له ډلې ګل رحمان قاضي ازادي راډیو ته وویل
تمام سیاسین حداقل بعد از تانستن کې دور یک میز بشینن او به یک موافقه یا اجماع سیاسی برسن و دومی هم نتیجه از ای بود که قانون اساسی به تصویب رسید. نظام معرفی کرد به مردم افغانستان، به اراده مردم افغانستان و اون نظام شامل قوای ثلاثه بود. بعد از عملا کار صورت گرفت.
خو ځینې کسان باور لري چې له دې دوه جرګو وروسته د نورو جوړو شویو جرګو پایلې ښې نه وي. صفیه صدیقي چې د سولې د مشورتي لوی جرګې غړي او د امنیتي تړون د جرګې ویان د ازادي راډیو ته ویل چې تر ډیره د دغو جرګو مشورتي بڼه لرله خو پریکړې چا ونه منلې.
لویه جرګې قانون اساسی و لویه جرګې اضطراری هم یکی جرګه هایی بوده که فیصله هایش الزامی بوده، ولی بعد از او از تمام جرګه ها را فیصله هایش تشریفاتی و فیصله هایش فقط مشوره دهی بوده و حکومت اگر خواسته چیزی که به نفعش بوده ازش استفاده کرده، چیزی که نبوده در زباله در نینده.
لدی وروسته په کال 1900 المریس کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې ګډه جرګه چې تر ډیره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو پیلول او په هیواد کې د امنیت ټینګول و ول. همداشان لدی یو کال وروسته په 1909 المریس کال کې په دې هیواد کې د سولې لوی مشورتي جرګه جوړه شوه چې په نتیجه کې د افغانستان د سولې عالی شورا رامنځته شوه. یو شمیر کارپوهان باور لري چې د دغو جرګو پریکړې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوې او څنګه چې تمه کېده د دوی په خبره هم را پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په 2011 میلادي کال کې بیا له امریکا سره د امنیتي تړون لویه جرګه جوړه شوه چې څو ورځې دوام وکړ، خو ظاهرا نتیجه حتی د وخت د ولسمشر حامد کرزي له لوري هم ونه منل شوه.
که امریکا به خانه های ما رفته نمیتونه بار از این سند کورو تو نیست فای خبک نیست و جرای
نیم قرارداد
با کم چی دیگ یک دل
زیر قرارداد
اینا تعهد کنن که افغان ها را در خانه هاشون رو میکشن.
درست چی خیب امزا رو
این اخو میگن نیم خواهد داد این اخو امزا کو خودت بعد اگر مخالفت کنن ما میدنیم
اول اینا ثابت
اگر امزا نکنن ما خفه میشه میریم.
په افغانستان کې لوی او دودیزه جرګه د ملي مسایلو د څېړلو او ستونزو ته د حل لارو ښه سرچینه او د ولسي نظر او پریکړو شریکول بلل کیږي. په دې هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې د ستونزو پر مهال لوی جرګې جوړې شوې او ستونزو ته یې حل لارې لټولې دي. خو دا چې د سولې مشورتي لویه جرګه چې اوس په کابل کې روانه ده مثبتې پایلې به ولري که نه، هغه پوښتنه ده چې دستي ورته ځواب ورکول یو څه ستونزمن دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې مطالب او راپورونه همدومره وو. په پاتې خبرونه کې د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه چې نن پرانستل شوه او د پلان له مخې څلور ورځې دوام کوي، له کارپوهانو سره تفصیلي بحثونه لرو.